وروسته به نور ملګري په دې باندې کار کوي.
د تاندې څنګ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رو یم دومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
په افغانستان کې چې خلک جګړې ځپلي دا ډیرو کورنیو سرپرستان نشته او ډیر کسان داسې هم دي چې دندې نه لري. په دې سبب د فقر کچه لوړه ده. په داسې یو حالت کې اړتیا ده چې لا بېوسه کسانو سره مرستې وشي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. که څه هم لا بېوسه کسانو سره تر ډیره حکومت او موسسات مرسته کوي، خو د دوی تر څنګ د ځوانانو مرستې هم د پام وړ دي. ډیر داسې ځوانان په افغاني ټولنه کې شته چې خیریه بنسټونه لري، لا شتمنو مرستې ټولوي او بیا یې په بېوسه کسانو ویشي. په لوګر ولایت کې هم یوه ډله ځوانانو د یو کمپاین په ترڅ کې د بېوزله کسانو لپاره مرستې راټولې کړې وې چې په 160 کورنیو یې وویشلې. د دې کمپاین یو غړی سیف الرحمن غریبیار وایي که ځوانان وغواړي کولی شي هغو وګړو ته د مرستې لاس ورکړي چې ډیر څه نه لري.
د دغه کمپاین لویه لاسته راوړنه یا ګټه دا دی چې ډیر با احساس ځوانان شتون لري چې په اړمنو کورنیو زړه درد کوي او غواړي چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، خو دوی بې دندې دي، اقتصاد یې دومره جوړ نه دی چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په یاد کمپاین کې دغو ځوانانو ته دا زمینه برابره شوه ترسو له بې وزلو کورنیو سره مرسته وکړي او خپل وجدان حد اقل تر یو حد راحت کړي.
په لوګر کې د بې وزله کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بلغړی او د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي دوی ټول کار د ځوانانو په هڅو کړی او که ځوانان وغواړي دغه ډول ډیر ګټور فعالیتونه کولای شي.
مونږ غواړو چې د دې فرهنګ په پایله کې له هغو وګړو څخه چې د دوی ورځنی روزګار یو څه ښه دی مرستې راټولې کړو او بیرته یې په بېوزلو باندې وویشو. څو میاشتې وړاندې د ژمي له پیلېدو سره سم مونږ د یو شمېر ځوانانو په مټ د خلکو تر دروازو او قرضایونو ورغللو او دا قناعت مو ورکړ چې هغه څه چې په کور کې تاسو ته زوړ ښکاري ممکن یو بل غریب ته نوی ښکاره شي او د ژمي لپاره یې توښه شي او دوی به ګرم زمی پرې تیر کړي. مونږ په دې برخه کې فکرونه منسجم کړل، د مرستو راټولولو ته مو لابي وکړله او ډېرې نغدې او جنسي مرستې مو راټولې کړلې. بالاخره 212 بستې مو ترې برابرې کړلې او ډېرو لرو پرتو سیمو ولسوالیو ته مو هم ولېږلې. مونږ اوس د خوراکي توکو د مرستو راټولولو او بیرته په بېوزلو ویشلو ته ملا تړلې. خورا ډېر ځوانان چې یو شمېر په کابل کې میشت دي او یو شمېر ته په لوګر کې دي، له موږ سره همکاري بې ساري ده او دغه ډول پروګرامونو په تطبیق کې که د دوی همکاري نه وي نو ممکن مونږ یې ملموسې پایلې ته ونه رسیږو.
ښاغلی تسل زیاتوي له دې کمپاین څخه یې مقصد دا هم و چې ثابته کړي ځوانان دې تل د حکومت او موسسو مرستو ته نه منتظر کیږي، بلکې خپله دې هڅه وکړي چې د ټولنې له بېوسه کسانو سره مرسته وکړي.
مونږ دا ځل د مرستو راټولولو فعالیت په څلورو برخو تقسیم کړی چې یو برخه د مرستو راټولولو کمپاین و، دغه راز بله برخه د ژمنه شویو مرستو راغونډول و، درېیمه برخه د غریبانو په نښه کول دي او څلورمه برخه د مرستو ویشل دي. داسې په چانکړې توګه درته وایم، له دې چارې زموږ موخه او هدف دا دی چې مونږ نظام او ولس ته ثابته کړو چې ټولې چارې دولت لخوا د یو ځانګړي فنډ په ورکولو سره نه تطبیقیږي، بلکې د ولس او ځوانانو مشارکت هم کولای شي چې وګړو ته چوپړتیاوې وړاندې کړي. همدغه انګیزه مونږ ټولو افغانانو ته وړاندې کوو. دا ثابتوو چې که د کار په وړاندې تعهد، اراده او دغه راز تحرک وجود ولري نو ډېرې ناشونې چارې شونې کیږي او د دې خاورې په وړاندې زموږ ایماني او وجداني دنده همدا ده چې موږ پرته د چا له هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډېر څه کولای سو.
لا بېوسو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی حسیب مومند وایي د مرستې تر څنګ دا ډول فعالیتونه نورو ځوانانو ته هم انګیزه ورکوي چې دې ډول ښو کارونو ته مخه کړي.
مرستې په خپل ځای غریبو کورنیو ته ورسېدلې، ورسره یوه انګیزه او یو تحرک د نورو ځوانانو قد کې راایجاد سو. فعلا موږ سره موازي دوه حرکتونه نور د مرستو راټولولو ادامه لري. انشاءالله چې په همدو ورځو کې له هغه ادرسه وکولی شي دوی څو کورنۍ نور هم سپورټ کړي، هدف دا دی دغه فرهنګ ایجاد سو او دغه فرهنګ لپاره ابتدایي کارونه وشول. ان شاء الله دې وروسته به نور ملګري په دې باندې کار کوي او وکولای شو چې دغه د ثروتمندانو او د خانانو او د غریبانو ترمنځ دغه کوم واټن چې دی دا لږ راکم کړی سو او خپلو غریبو کورنیو مو لاسنیوی کړی وي.
یو شمیر خیریه بنسټونه او کسان چې مرستې کوي د مرستو په وخت د بېوسه کسانو عکسونه ویډیوګانې اخلي او خپروي. خو له بېوسه کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین غړی رفیعالله ستانکزی دا کار ناسم بولي او له مرسته کوونکو غواړي چې دا کار دې نه کوي.
نن سبا موږ ګورو چې هغوی هغه بشري حق تر پښو لاندې کیږي او هغه بشري حق باید د هغوی وساتل شي. یعنی داسې ونهشي چې هغوی کمره کې مخ راسي، عکس راسي یا ویډیو راسي. موږ یې دې نه په کلکه ډاډه وکړله او د غړمنو کورنۍ هېڅ حق موږ وانخیسته او هلته هم ورته توضیح کړلې. نو دا داسې یوه مسله ده چې نن سبا له بده مرغه په افغانستان کې ډېر شوې ده او دا د انسان بشري حق تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د هغه هغه اعتماد په نفس بیا له لاسه ورکوي. ځکه دا خو خواله رسنۍ دي، رسنۍ دي دوی کې دا موضوعات په عکسونه او دا ویډیوګانې پاتې کیږي که اوس هغه ماشوم یا ماشوم غټیږي بیا هغه اعتماد په نفس له لاسه ورکوي، د حقارت احساس کوي. نو نه باید دغسې کارونه وشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې د ځوانانو خیریه فعالیتونه او له بې وزلو سره مرستې څومره ګټوره تمامېدلی شي او دا مرستې څه ډول ټولې او وویشل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له شکر الله لیوال سره چې له خیریه مؤسساتو سره یې کار کړی او خپله یې هم د مرستو په کمپاین کې برخه اخیستې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
لیوال صاحب، په دې وروستیو کې ځینې خیریه بنسټونو او ځوانانو مرستې راټولې کړې او په بې وسه خلکو یې وویشلې، دا خپله څومره ګټورې دي؟ یعنی څومره کولای شي د هغو کسانو په ژوند کې تغییر راولي چې په دسترخوان یې ډېر څه نشته؟
دغه ځوانان چې دغه پروسه رهبري کوي دا د همغې سیمې د همغې ځای د همغې منطقې خلک وي. هغوی ته مکمل معلومات وي څو غریب ده او د ژوند کچه چا په څومره ده، او بالخصوص ځوانانو ته دا هم ښه معلومیږي چې څوک کولای شي مرسته وکړي زموږ سره. او لکه ځوانان خپله کېدای شي دې برخه کې کوم مادي مرسته ونه کړي، ولې دا هڅونه دا تشویق د پروسې د رهبري او خلکو د دماغ او خستلو باندې دغه ټول کول چې ځوانان د ابتکار باندې دا پروسه ټوله په مخ لاړ شي او اړمنو خلکو سره مرسته وسي. لکه مخکې چې د دولت د خوانه پروسې د ارزیابي د خلکو د مشخص کولو بیا د مرستو د ویشلو بیا د نورو هادونو د خوانه وي، هغو کې ملکان مشران یا با نفوس او با رسوخ خلک دخیلو د هغوی خپلې ملاحظات او انګیرنې پکې وي. او تاسو ته بهتره معلوم وي چې ډېر خلک د دې نه شکایت لري چې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. ولې د ځوانانو د خوانه چې دغه شی رهبري کیږي او تر اوسه چې موږ تجربه لرو، په دې کې د وکیل د ملک د باروسوخه کس د بل چا لاس نسته. دوی مستقیما کسان په نخښه کوي، ورته وایي چې دغه کس اړمن ده، د ته باید موږ مرسته ورسو. نو دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیزه لري. او زه کولای شم چې په ډېر ډاډ سره دا ووایم چې یوازنۍ مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
دغه مرسته چې ځوانان یې کوي څه ډول باید راټولې شي، څه ډول باید مدیریت شي او څه ډول باید وویشل شي چې واقعیا هغه کسان چې بې وسه وي هغو ته ورسیږي؟
تر ټولو مهم همدغه دغه مدیریت او رهبري او دغه پروسې پر مخ بول دي. ټول غواړي چې یو بل چا سره مرسته وکړي، غریب سره مرسته وکړي، خو په لاس کې څه نه وي. ولې دغه زموږ او تاسو نشته امکانات دي سو نس کېدلای چې موږ وګ غریب سره مرسته نس کولای. کېدای شي نور داسې خلک موجود وي هغوی غواړي خلکو سره مرسته وکړي خو ادرس نه ورته معلوم. ځوانان کولای شي چې یو اقدام وکړي، کوم غریب کسان چې دي دغه په نخ کې، همدارنګه کوم مالدار کسان چې دي او خواخوږي کسان چې دي دا په نخ کې، ټولو ته دی وایي، ټول ته خبر ورکړي چې موږ دغه سی اقدام شروع کړی ده. فرض کړه کچېره 50 کسان وي او دا کسان د ځوانانو په نسبت داسې وي چې غوږی مرسته کوي، دوی ته دوی خبر ورکړي، دوی چې شل کسان هم مرسته وکړي هم دوی ته بس ده. نو تر ټولو مهم دا ده چې دوغو د مرسته راټولول غږ تر خلکو پورې ورسیږي. په دې کې ننګ او شرم او عار باید نه وي. که زه چاته وایم ما سره مرسته ونه کړي، زه کم راسم یا به زه خجالت سم یا به غته بد ښکاره سم، نه. ځکه ستا غاړه په اخلاص ورته چې دغه سی اقدام وکړي موږ سره مرسته کوي هو یا نه. او بل سره خو کې د ځوانانو انسجام ډیر مهم ده، څومره چې د ځوانانو د ملګرو تعداد ډیر وي کولای شي چې مرسته په خطو غره منسجم کی، او همدارنګه څومره چې تعداد د رهبری د مرسته ډیر وي هغه ته هغه مالدار خلک ډیر ښکاریږي، هغه تقریباً هم چوران دی غیر رسونه هم ډیر ښکاریږي. نو په دواړو خو کې دا ډیر مهم ده چې د ملګرو تعداد سدا کار مخ وي بیت په واحد ادرس باندې سبدی کلر ټولیږي بیت تعداد لږ زره ډیر وي.
تاسو خپل چې دغه ډول کارونه کړی دي کله خپل تجربه را ته وایي چې ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
اول خو ځوانان ته مهمه ده چې د مرسته په وخت او ډول باندې پوه شي کنه، لکه خلک شته اړتیا لري، لکه موږ په تیر زمي کې زیاتره دوستانه ته معلوم وي چې موږ د تودو جامو مرسته وکړه همغه وختو. دوهم ځوانان باید متوجي شي چې دغه مرسته څه رقم دوی وغځوي د وخت او وخت کې د دې لپاره چې ډیره مرسته ترلاسه کړي، لکه زړه تنګي ورته نشي کنه. ځینې داسې خلک دي چې هغه مثلا زه و درس لرم وی د ژمنه جامو کم در ټولولو کمپاین شروع ک، تقریبا 200 جوړه رټول کله هم د شاوخوا کې وی نورغه پروسه ودروله. څومره چې دا پروسه وغځول شي همغه مر مرسته ډیر رټول کې، نو ځوانان ته دا مهمه ده. ټول درد احساس ولې د درد په وړاندې زموږ اقدام څه ده؟ مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې د غنزور مو وخت فیسبوک ته واچو ویل چې مرسته سره وکي، ای غسر مرسته وشو. ځوانان باید مسولیت پذیر اوسيږي. دا وځي مسولیت دانه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړ یا مې څونه پر تور تلغ خلاصو ته باندې پر ته پسې ورشه دروازه شاته پیسې تر واخلي، غته هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان دا ورته وای کنه. او بل دا چې مونږ باید هر وخت دولت ته نورو ټولنو ته سازمانونو ته ونه دریږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیز دی او فعال غړي دي د جامعې موږ هم د مسولیت لرو، نه تنها د مسولیت چې غږ اوچت کو خلک خبر کو، بلکې مسولیت باید په دې توګه موږ خپل مسولیت تعقیب کو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسی په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیره مننه.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مگر د نسبت پر مختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه مو ډېر ناوخته د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چون چې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په هیڅ د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنز د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي او د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شک نه چې دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهه ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي دا زموږ د قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوی ټیم د ایجادول اصول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ورسېږي چې موږ بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته شبېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
شفاف څه پدې کې ټول مسایل یو خدا مهم دي چې آیا د طالبان پدې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې د جنگ کم کی او څومره د دې توانایي لري چې د جنگ کم کی او څومره غواړي. ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره د اړیکو یو بل مسله ده چې پاکستان د څومره ساده کړي چې سولر غواړي باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین به تفاهمنامه بین طالب امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000 تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند و این با نظر داشت لیست که طالبان و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن بر علاوه هم لیست که طالبان و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه طالبان قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیدا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکان بودن. طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله کچیر طالبان عظمی سب کچیر طالبان لکم ده اوس پندغه موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامې پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي ګمان کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې یو ستر خند وي.
دا خو به خند وي مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر يم امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید د 15,000 بندیانو الکول ته منتظر نه سي او بین الافغاني مذاکرات شروع سي ژر تر ژره چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نه سي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مه دروي بیرته باید شروع سي.
بله و اعظمي صاحب خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
ای یک چالش بزرگ هستند در این شک نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر می کنند که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنه که اینا میشه میتونه پس از رای جنگ برنده شو و افشار بیارن. جنگ رای حل نیسته و افغان کشی و باید به حیث یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش
بله بودن. اعظمی صاحب عظمی صاحب تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلود او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي دا به څومره یو خکړکې خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبري پیل شي؟
زکه کوم بین المللي مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربا وي، کوم افراد به پکې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغوی پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات کا شروع ہم سی او جنگ خشونت ادامه ولری بیا دا معنا نه لدی، دا بیا ډیر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار دی چې هغه سخت دریځ افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډیر مفید نه وي چې یو ډله د طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشن که با یک تفاهم برسن، نه با یک جنجال. نو مسئله دومی استن که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی تشبه صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت به فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است استن که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میتونم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بیره مننه. کور ودن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.